دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستي پریکړې هر کله کړي دي خاغلی کرزی د دوشنبه په ورځ په ایکس پانی کې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې او د سرمنشي د خاص راپور هر کله کوي ځکه چې ملي موافقه او د خلکو د ارادې تمثيلي د دایمي سولې او د ثبات د راتللو لار بللې ده پخوانی جمهور رئیس یو ځل بیا د جنکو او لکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د خزو ونده د هیواد د پرمختګ تضمین بللې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په خپل پریکړه کې د جنسیت او د بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده په پریکړه کې د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ ملي یووالي ځمکني بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوې ده طالبانو بیا د ملګرو ملتونو د افریقا لیگ رد کړی دی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د بل استازي لیګل ضروری نه دي توقع ده چې د طالبانو د حکومت د قندهار د والی مولا شیرین اخوند په مشرۍ یو هیئت د طالبانو او د پاکستان د حکومت د اړیکو د خکېدو په مقصد سبا اسلام آباد ته سفر وکړي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ رپورت ورکړی دی چې د طالبانو د حکومت د قندهار والی مولا شیرین اخوند په مشرۍ یو هیئت سبا اسلام آباد ته ځي ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د طالبانو هیئت به د پاکستانی چارواکو سره د ډیورن په کرخه د اغزان تار په لګولو د چمن په دروازې دیویزی نه پرته په ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو په سپارلو او د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پیلولو بحثونه وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلي د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد د جنوري په لومړۍ نیټه د ایکس په شبکه کې په ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د سالنګ د لوی لارې د بندیدو له امله چې د ډبرو د سکرو په صادراتو کې کمښت راغلی وو سره د دې بیا هم د دې لوی لارې د بیا رغونې په وجه د ګډم کار په پرتله په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی دی خغلی جواد ویلي دي چې پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته په صادراتو کې کموالی راغلی مګر هند، چین او قزاقستان ته صادرات زیاتو د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ د جنوري په 2مه اعلان کړی دی چې درې دیشتنې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یعنی موساد سره د جاسوسۍ په تور نیولې دي د دغه وزارت ویان علي لیکا ویلي دي چې نیول شو کسانو د موساد په اشاره خلک تختول د ویلي دي چې دا کسان د ترکیه په اتو ولایتونو کې نیول شوی دي د ترکیه حکومت لا د دغو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو د اسرائیل جاسوسان زیاتره هغه فلسطینیان ساری چې په ترکیه کې ژوند کوي ایرلیکا ویلی دی چې هیڅ کله به څوک پرې نه دی چې د دوی د هیواد د ملي یووالي او پیوستون جاسوسي وکړي د انقره لوی سرنوالی ویلی دی چې دیار لسنه نور مشکوک کسان تښتیدلی دي د غزې د جګړې نه وروسته د ترکیه او اسرائیل روابط خراب شوې دي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته نتانیاهو د هیټلر سره مقایسه کړ او وی ویل چې د لویدیز متحدین باید په غزې د اسرائیل د پاو د تروریستي اعمالو له کبله د نتانیاهو د حمایت نه لاس واخلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري نن سهار وختي نامعلوم وسلوارو د خیبر پختونخوا په میرلي کې شپږ تنه نایان وژلې دي دا سیمه په خوا د پاکستانی طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دا پیخه چې چای مسولیت تر اوسه پورې په غاړه نه دی اخیستی تایید کړی ده د پاکستان یو تحقیقاتي مرکز ویلي دی چې په 2023 کال کې د وړم کار په نسبت په پاکستان کې حمله په سرو کې اویا زیاتې وې دغه راپورټ خپلواکو منابعو نه دی تایید کړی 2023 کال په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی سکم دو نیم کال مخکې طالبانو په افغانستان ولکټینګ کړی ده او په پاکستان کې خونړی حمله زیاتې شوې دي پاکستان وخت نا وخت په دغه حملو کې هغه وسلوال دخیل بولی چې د افغانستان د خاورې نه په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دغه تورونه نه مني. په داسې حال کې چې د گاونډیو هیوادونو نه په جبري ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ روانه ده، د طالبانو د مهاجرو او د راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په تیر یو کال کې یوازې د ایران نه څه باندې 800,000 افغان مهاجر په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون د کوربه هیوادونو نه غوښتي دي چې د افغان مهاجرو سره سم چلند وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي دي چې روسیې د یکشنبې د ورځې راهیسې د شاهد په نوم 170 بی پیلوټه الوتکې او لسګونه بیلابیل توغندي توغولې دي. زلنسکی د دغو حملو په حق له د ځوابي اقدام خبرداري ورکړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې نن سهار غنو چاودنو پایتخت کیف لرزولې ده او په غنو ساحو کې بریښنا پرچاو شوې ده. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 40 تن نور ژوبل شوی دي. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې روسیې پرون په ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د شاهد په نوم ایرانی ساخته نوې ډرون الوتکې او توغندي توغولې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د استودیونه اوري. د اسرائیل پوز د جنوري په اوله په غزه کې د حماس د ډلې په ضد د روانو تاروزي عملیاتو د نوي پړاو اعلان کړی دی او ویلي چې په دې تړانګ کې به د عسكر شمیر کموي، خو د حماس په ضد به هدفي عملیات جاری وساتي. سره د دې چې د اسرائیل پوز د غزه زنو ولسوالیونه ټانکونه ایستلې دي، خو د پوز بیان ویلي دي چې جګړه به سږ کال هم روانه وي او زیاته کړي ده چې د هدف د ترلاسه کولو لپاره وګدي جګړې ته اړتیا ده. په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شمیر د 8000 نه هم زیات شوی دی. دغه خبر په ایشیکاوا کې یو بهالي چارواکي د فرانسې خبری آژانس تور کړی دی. د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان ویدیځ ولړزاو په زرګونو ودانۍ، موټرونه او کښتۍ زیانمن شوي دي. او په اوسلو کې چارواکو ویلي دي چې د ناروې د حکومت هغه تاګلارا د جنوري د لومړۍ نیټې یا پرون راهیسې عملی شوي چې په اوکراین په مستقیم ډول د وسلو او دفاعي تولیداتو خرڅلاو ته اجازه ورکوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د وړم کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. دا وزارت په تیر کال کې افغانستان ته د وارداتو توکو د کچې په اړه څه نه دی ویلي، خو نړیوال بانک د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په یو رپورت کې ویلي چې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 4.4 میلیارد ډالر ته رسیدلی و. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبد السلام جواد د شنبې پورې د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې په ویډي پیغام کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې لامل د وګړي مودې د پاره د دغې لارې د بندیدو او د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کمښت سره سره د وړم کال پرتله تیر کال د افغانستان په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی.
رقم فوق با وجود ترمیم شورای سالنګ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می‌دهد که معادل 41 میلیون دلار می‌گردد. صادرات محصولات زراعتی مانند پنبه، انجیر خشک و سیب افزایش داشته است. صادرات به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان کاهش را نشان می‌دهد، اما به هندوستان، چین و قزاقستان افزایش داشته است.
خغلی جواد ویل چی پتیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات مجموعی اندازه 1.9 میلیارد ډالر و. نړیوال بانک په راپور کې په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د صادرات کچه 1.1 میلیارد ډالر خوده و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي هم بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادرات زیاتیدل تایید کوي. هغه چې پتیر 2023 کال کې یوازې 6.8 میلیون ډالر په ارزښت تازه وچمه و بهرنیو هیوادو ته صادره شوه. د دغه خونی سرپرست محمد یونس مومن یو خبری کانفرنس ویل چې د وچو تازه میوه د صادراتو ترڅنګ په تیر 2023 کال کې د 130 میلیون ډالر په ارزښت ترکاری هم بهرنیو هیوادو ته صادره شوې ده.
درې لکه 12000 ټنه میوه تازه د 130 میلیون په ارزښت باندې صادرات لرو. یو لکه 55000 ټنه وچه میوه د 415 میلیون ډالر په ارزښت سره صادرات لرو. شپږ لکه 15000 ټنه سبزیجات تازه سبزیجات د یو لکه د 130 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرو.
که څه هم ته صنعت او سوداګری وزارت په 2023 کال کې افغانستان ته د وارداتو په اړه معلومات دی ورکړي، خو چیرې بیا چې دغه وزارت وایي چې افغانستان د وارداتو کچا په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر راخوډلی و. سوداګری او پنګونې د خونی چارواکي هم بهرنیو هیوادو څخه د افغانستان د وارداتو کچا په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اخی. نړیوال بانک په راپور کې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان د سوداګری بیلانس کسر 0.5% زیات شوی و. دغه بانک د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په راپور کې ویلي چې تیر 2023 کال د جنوري د میاشتې راهیسې د افغانستان د سوداګری د بیلانس کسر 3.3 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په همدې موده کې سوداګری د بیلانس کسر 3.2 میلیارد ډالر و. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس د سوداګری د بیلانس کسر د زیاتېدو علت د افغانستان د صادراتو کمیدل او د وارداتو زیاتېدو لامل دی. دغه بانک ویلي چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان د توکو د واردولو کچه د صادراتو پرتله زیاته وه، چې د 2023 کال د همدې مودې پرتله د سوداګرۍ د بیلانس د کسر زیاتېدو سبب شوی دی. د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان واردات 15.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو، چې د 2023 کال د همدې مودې پرتله 8% زیاتوالی ښیي. نړیوال بانک په دغه راپور کې ویلي چې د وارداتو د زیاتوالي کچه د خوراکي توکو، د قانونو موادو، منسوجاتو، کیمیاوي توکو، ماشین آلاتو او انتقالاتو په ګډون په ټولو وارداتي توکو کې لیدل شوې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا شانل کی اورید لای شی لما التیامو د تل پشان مننه
د امریکا جغاش ناراډیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرایل او پوز لغزې تړنګ څخه د خپل زورګونو اسکارو د استلو په خلی کړي، پرون د سه‌شنبه په ورځ هم په غزه کې سخته جګړه شوې و. د اسرایل پوز ویلی چې هغوی په غزه کې د حماس پر ضد خپل هدفي عملیات ته دوام ورکړي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زخواوري.
وروسته لغه چې اسرایل په یو احتمالي تغییر کې لغزې څخه د خپل زرګونو ځواکونو د استلو خبر ورکړ، د سه‌شنبه په ورځ هم په ټوله غزه کې جګړو زور واخیست. د اسرایل پوز د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي د حماس جنگیلي په نخښه کړی چې هڅه کوله د غزې په سواحلو کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي. تر دې مخکې د اسرایل پوز په ویلامه کې وویل چې واړی په غزه کې د خپل سرتیرو د شمیر په کمولو سره اقتصادي بوج د پامور کم کړي او سرتیرو ته فرصت ورکړي چې د سکه لپاره نورو پلان شویو کارونو ته انرژي واخلي. بلخوا د اسرایلو دفاع وزیر ویلي کسان چې د غزې له شمال څخه تر 4 او 5 کیلومتر لرې ژوند کوي جربخ خپلو کورونو ته ستانه شي.
لفي املاتس اتصال ومارخه بتخون
د اسرایل او د دفاعي پاوز لارخونو سره سم مون بډې ضرورت واني ګو د غزه تړانګې له شمال څخه د 4 تر 5 کیلومتر پورې کورنۍ بیر تخپل کورونو ته ستنی کړو. په لومړۍ مرحله کې د 5 کلیو په اړه پریکړه شوې ده، هغوی ته پیغامونه لګل شوې دي.
خو له غزه څخه د اسرایلی عسکرو د استلو تایید په هماغه ورځ وشو چې د اسرایل ستري محکمه د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د جنجالي قضایي بیاکتنې پلان لغوه کړ. که څه هم دا پلان د جګړې سره مستقیم ارتباط نه لري، خو دا په اسرایلو کې د ژور مخالفت یو سرچینه و چې د اکتوبر د 1 لبریدونو مخکې هم د پاو چمتووالی ګوښلی و. نتانیاهو غواړي چې د حماس د لمنځه وړلو او د پاتې سلو برمته شویو تر خوشې کېدو پورې نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. خو یاد هیواد د زیاتېدونکي نړیوال فشار سره مخ دی او د هغو عملیاتو د کمیدو غوښتنه کوي چې له امله کابو 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلی پوزیانو لخوا یو څلور شپږ پنځوس فلسطینیان وژل شوي او دوه څلور شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ایمان المصری چې تازه څلور ماشومان پیدا شوي د حماس او اسرایلو د جګړې له امله درې ځله بې ځایه شوي او اوس یې د پنځوسو نورو کسانو سره یوه ښوونځي ته پناه وړې ده.
دلته د ډایپرو او شودو کمې دی، لانده د استعمالونو نشته، د کالو د تودوخي او تخت په شان د ماشومانو ټول اړین توکي نشته، ټول ځای د ماشومانو لپاره مناسب نه دی، او پیسې نشته چې حتی ډایپر شوده او یا بل څه واخلو.
د حماس او اسرائیلو د جګړې له امله د غزې د 2.3 میلیون اوسیدونکو څخه کابو 15 سلنه بي ځای شوی چې یو شمیر د اسرائیلو لخوا وندې سیمو ته ولاړل، اما بیا هم د پاوز لخوا بمبار شول. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
قدرمن اوریدونکو، تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د 2021 میرې پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. د افغانستان لپاره د امریکا په خواني سفیر آرل انټونی وین وایي چې د افغانستان لپاره که د ملګرو ملتونو استازی وټاکل سي، دا به یو مهم اقدام وي. انټونی وین زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره د دې پښتنې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک څومره مهم دی داسې وویل.
Well, I think it's very important that the Security Council is supporting the
ز فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو د نظر ملاتړ کوي. زماله نظر دا کار به د ټولو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې علاقه لري د یو ګډ نظر پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي چې سړی ورته وګوري د افغانستان په اړه تر اوسه ځینې هیوادونه له یو بل څخه د مختلفو لوریو په لوري درومي. داسې څوک چې د ټولو اړخونو یو بل ته د رانژدې کولو واک ولري او یو ګډ نړیوال دریځ رامنځته کړي نشته.
ډیر خلک فکر کوي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی لري چې هغه د یوناما مشره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استازي ټاکلو اړتیا څه ده؟
I think this new representative will have more authority.
زه فکر کوم چې دا نوې ځانګړې استازي به زیات واک او پرستیژ ولري. زموږه نظر د ملګرو ملتونو استازي که څه هم زیات او ښه کار کوي، خو د یو بل استازي چې د ځانګړې استازي درجه ولري به زیات ګټور وي. زه له ډېر وخت راپدې خو په دې فکر کوم چې د دې لپاره چې د دې پیچلي حالت یو مثبت لوري ته بوتللو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا زیات رول منلو ته اړتیا موجوده ده. که څه هم یو نماسخت کار کوي او یو شمیر مهمې چارې ترسره کوي، دغه سازمان د پرمختګ د ممکنولو لپاره نړیوال ملاتړ او یا هم واک نه لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وټاکل شي او افغانستان کې کار پیل کړي، فکر کوي چې ملګری ملتونو دومره ظرفیت او یا واک لري چې افغانستان کې خپل پریکړه پلي کړي؟ ملګری ملتونو څه شی په لاس کې لري؟
Well, I think one of the challenges, of course, until
زمانه نظر تر دې دمه یو ننګونه دا چې طالبان په نړیواله کچه چاته وګن نیسی، دوی په خپل واک راټولولو، د خپل رژیم په راټولولو او په کور دننه مسایلو تمرکز کوي. دا کار به سمدستي تغییر ونه کړي. طالبان د بس پر ورکوونکو هیوادونو خبره هم نه اوري، خو دوی له دوه هیوادونو سره یو څه ډیالوګ کوي. خاټکل دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په درلودلو سره به ملګری ملتونه وتوانېږي چې په افغانستان کې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په ګډون د زیعلاقه هیوادونو علاقه وساتي، چې دا کار تر اوسه یوه ننګونه ده. دویمه خبره دا ده چې ملګری ملتونه به د طالبانو د پام راګرځولو لپاره د تماس یو شخص ولري، چې طالبان به دغه استازي خبرو ته غوږ ونیسي او یا به جواب ورکون کوي کوم تضمین نشته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل به یو داسې حالت شي او زیات باوري ډیالوګ او یا د جدید ډیالوګ زمینه برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دغه پریکړه لیک وای چې افغانستان باید د نړیوال ملاتړ په بدل کې د نړیوال ټولنې سره مدغم کړل شي. فکر کوي د دې امکان چې طالبان د نړیوال ادغام لپاره بشر حقوقو ته درناوی وکړي موجود دی؟
Well, I think that clearly is the objective here, and I think there
خزه فکر کوم چې همدغه د دې کار موخه د زماله نظر د دې کار د ترسره کېدو چانس موجود دی. ما تر اوسه پورې د دې کار د ترسره کېدو نه هیڅ نښانه نه دی لیدلې. خو زه فکر کوم کومه د ملګرو ملتونو یو داسې ځانګړی استاد چې د وخت په تیریدو سره د ټولو زیالغه هوادونو سره کار وکړي ولرو زیلمن يم چې دغه چاره به د هوادونو له خوا د مثبت خبرګون سره مخ شي. طالبان به هم په هغه څه کې چې نړیوال یې وړاندې کوي او هغه څه کې چې دوی ترې ګټه اخیستلای شي علاقه وښیي. تر اوسه دا کار نه دی شوی. خلک د ځینو طالبانو لخوا د غیلور ته د تللو نښې نښانې ګوري. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به پر دې خبره ژر باور وکړي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د حیثیت او د لا زیات ټولګډونو حکومت په اړه نړیواله ټولنه پر طالبانو د ژر باور کولو ته زړه نه ښه کوي.
تاسې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د یوې لاسته راوړنې په نوم یاد کړ. خود بشر د حقوقو ځینی سازمانونه او اشخاص پر یاد پریکړه لیک نیوکه کړي. د دغه نیوکو لامل څه دی؟
Well, now I haven't talked to any of these NGOs about this resolution, but I know that a number of them are concerned.
ما د بشر د حقوقو له دوه ادارو سره په دې اړه خبرې نه دي کړي. خو زه پوهیږم چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښمنې دي. د افغانانو خزو او سړو او په ځانګړي توګه د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب د دوی جدي لومړیتوب دی. لدی عمل دوی هڅه کوي چې تضمین کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې دغه مهم موضوعات نه هیروي. زه فکر نه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه مهم موضوعات هیر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم دغه مهم موضوعات نه هیروي. زه مطمئن یم چې ځنې نور اروپایي بسپن ورکون کې هم افغانستان کې د بشر حقوقو حالت نه هیروي. زماله نظر یو خبره چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ټاکل ډیر مهمه ویداده چې دغه استاد په افغانستان کې د زیالاقه هوادونو یو بل تر نږدې کېدو کې مرسته کولای شي چې دغه کار بیا پر ځای دی چې هر هواد یو ځانګړی دریز ولري او د طالبانو سره تعامل وکړي د یو زیات متحد دریز رامنځته کولو ته لار هواروي. د سیمې د ځینې هوادونو لپاره د هغو هوادونو چې افغانستان کې سوداګریزي ګټې ولري لکه چین خایدا خبره چې د طالبانو سره په یواز ځان تعامل وکړي یو پزړه پورې خبره وي. د دې عمل د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان په اړه د یو ډیالوګ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد وټاکل شي یو مثبت اقدام دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ادعا کوي چې په 2023 کال کې د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي دي. دغه وزارت وایي لرنګاونو سره سره د تیر کال صادرات توه په سولې کې زیات شوی دي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کال کې د ناخالصو تولیداتو په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل
د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ادعا کوي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د ورم کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. د طالبانو دغه وزارت وایي پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي خو هند، چین او قزاقستان ته زیات شوي دي.
افغانستان در سال 2023 میلادی به مقدار 1.9 میلیارد دلار صادرات داشته است رقم فوق با وجود ترمیم شارهای سالنگ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می دهد که معادل 41 میلیون دلار می گردد.
در افغانستان سوداگری او پانگوان در خون چواکی وی چی پا 2023 کال که یوازی در شپک سو و اته درش میلیون دلار به ارزښت تازه میوه او وچه میوه بهرنی و هیوادون تا صادره شویده.
در افغانستان پا صادرات که سرشکل در پان وار بدون رغیر دیش بدی که وچه میوه، لنده میوه او پیش افکانی چی ارتوائی زغال سنگ دی او نور زموش دیری نیمه کمیتی او کمیتی در بردی چی در هیواد سخه صادرات کیجی او در صادرات پر منظم اطولون توگروانی.
د نړیوال بانک د راپور په اساس په تیر کال کې د افغانستان سوداګرۍ د بیلانس کسر 10.5% زیات شوی و.
اقتصاد افغانستان در سال جاری البته رشد یا حرکت از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و تولید ناخالص داخلی افغانستان ما در سال 2021 شاهد بودیم که 30% کاهش داشته که از 19.5 میلیارد دلار به 14.5 میلیارد دلار و ما 30% کاهش دیگر هم شاهدش هستیم که به 9.5 میلیارد میرسه و بعد از او 25% دیگر کاهش داشته که این البته به 7.5 میلیارد دلار رسیده که البته گفته میتونیم که این پایین ترین تولید ناخالص داخلی در جهان است و در پالوی ازی تولید ناخالص داخلی سرانه از 950 دلار به 350 دلار کاهش پیدا کرده.
د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو لیدا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له اوړو غوړیو او غلدانو نیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه واردوي.
افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی نشانه خوب است اما هنوز هم بر قدرت خرید مردم تأثیر نداشته و ما شاهد اکنون 85% فقر هستیم و بالاتر از 70% نرخ بیکاری وجود داره.
که چه هم ده طالبان حکومت په 2023 کال که افغانستان ته د وادراتو په اړه معلومات ندی ورکړي خو تیره میاش د طالبان سوداګری او صنعت وزارت د وارداتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر خودلې و. وحید فیضی د امریکا غاګ.
در نوریدونکو د هرات په ولایت کې زلزله ځپلي سلګونه کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او وايي طالبان ورسره هغه ژمنه لا نه ده پوره کړې چې ویلې ل ژمنه مخکې به ورته نوي کورونه جوړوي. نور حال زموږ د همکار زبیح الله غاسیت خبري.
هرات کې د څو میاشتې مخکې زلزلې په وجه د ړنګوشو کورونو ډېرې کورنۍ لام په خیمو کې ژوند کوي او وایي دوی ته د مینو د جوړېدو چارې سرته نه دي رسېدلې. که څه هم زلزلې لسګونه زره کورونه را نړولي خو د طالبانو حکومت هماغه وخت اعلان کړی و چې د کړنګ جمینه وړاندې به زلزله ځپلو کورنیو ته صرف په زنده جان کې تر 2290 کورونه جوړ کړي، مګر ځایي خلک وایي سلګونه کورنۍ هماغسې په خیمو کې دي. دوی وایي په کورونو کار روان دی خو هغه سی تیز نه دی چې ګنې دوی به په لنډ وخت کې کړي وروړي. په دې ژمي کې دا زمونږ په درد نه خوري ځکه ژمی شروع دی او د کورونو کار ډیر سست روان دی. زه له حکومت نه غواړم چې دا کار زر تر زره خلاص کړي ځکه ژمی سخت دی او دا ماشومان چې تاسو یې ګورئ دوی په خیمو کې ګزاره نشي کولی. زلزله ځپلې کورنۍ دا وایي د جوړېدونکو کورونو شمیر او اندازې د دوی له ضرورت بیخي لږه ده او همداشان د ډیرو کورونو د جوړېدو چارې لا 50% تم نه دي رسېدلې. دا خو زموږ لپاره ډیر کم دي. مثلا موږ 100 کورنۍ په دې کلي کې یو مګر موږ ته دوی 50 کورونه جوړوي.
خانه ها قسم که خود شما میبینیم کار اینا شاید 50% هم پیش نرفته باشه.
دغه کورونه چې تاسو په خپل ګوري چارې 50% مخکې نه دي تللی. اول دا چې دا کورونه دومره ظرفیت نه لري چې زمونږ د کلی خلک پکې ځای شي او دویم دا چې کارونه ډیر سست روان دي. زمونږ هیله دا ده چې دا تیز شي او تاسو پوهیږئ چې هوا یخ شوه او له دې وروسته په خیمو کې ژوند سختیږي. په زندجان کې دغه 2200 کورونه د موسسو خیریه بنسټونو سوداګرو او ځینو هیوادونو په کومکونو جوړیږي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې دغه کورونو د کار څرنګوالي او خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.